پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروگرام ته خره غلاستویم. تخنیکی چاره امان الله امیرزای مختوری اوری چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبری مثبتې پایلې ولري. لبنان د اسرائیل هغه ادعا رد کړ چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یوه فابریکه لري. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پاموکړې د مهم خبرونو سرخطه د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو لوري هوایي عملیات شوي دي. په فاریاب کې د یو ماین په چاودنه کې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د مقدونیې صدر اعظم ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې د ټول پښتنې له ناکامۍ سره به د خپل هیواد د نوم د بدلولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او لبنان وایي د اسرائیل دا ادعا چې د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د وسلو جوړولو یوه فابریکه لري رد کړی ده. پوره خبر نه واوري. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو هوایی حمله کړې دي. د رپورټونو پر اساس په دغه هوایی حمله کې دوه تنه وسلوال وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو جټ الوتکو د اسمار ولسوالۍ په شال سیمه کې یو موټر ویشتی دی چې په دغه موټر کې دوه وسلوال کسان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب د والی ساتونکو ته د یو ماین په چاودنه کې تلفات رسیدلی دي. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند کریم یورش وایي د والی نقیب الله فایق پر یوه تعقیبي موټر د ماین چاودنه شوي چې په نتیجه کې د ساتونکو قومندان نیک محمد وژل سوی او څلور تنه زخمیان سوي دي. یورش وایي پیښه تېره شپه هغه مهال وسوه چې د والی ساتونکي د ګزمې لپاره وتلي وو او د هرات کمربند ته نږدې په سیمه کې د ماین چاودنه ورباندې وسوه. په فاریاب کې ناڅرګندو کسانو یوه ځوانه ښځه غرغره کړې ده. د فاریاب د والی ویاند کریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا ښځه فرزانه نومېده. کریم یورش ویلي چې حمله کوونکو هغه لومړی وهلي ټکولي او بیا یې غرغره کړې ده. د فاریاب د والی ویاند وویل چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د وایي چې دغه ښځه د هغې په خپله خونه کې په رسۍ راځړول سوې وه. د وایي چې امنیتي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې ده چې په دې اړه څېړنې وکړي تر څو د قضیې نور جزئیات څرګند شي. په فاریاب کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د دغې پېښې په شمول د روان کال له پیل راهیسې د ښځو د قتل او ځان وژنې شپږ ویشت پېښې ورسره ثبت شوي دي. د مقدونیې صدر اعظم ژمنه کړې چې د تېرې اونۍ د ټول پښتنې له ناکامۍ سره به د خپل هیواد د نوم د بدلولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي څو له یونان سره د نوم پر سر د غزړه لانجه حل کړي. د یکشنبې په ورځ په مقدونیا کې په ټول پښتنو کې په سلو کې یوازې شپږ دېرش اعشاریه نه فیصده کسانو چې هغوی د رای ورکولو او په ټول پښتنه کې د شرایطو د ګډون په شرایطو برابر و برخه اخیستې وه او د دې ټول پښتنې قانوني اعتبار پر ځای نه سو. په مقدونیه کې د قانون پر اساس باید په ټول پښتنه کې پنځوس فیصده وګړو ګډون کړی وای. د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف پرون ژمنه وکړه چې په شمالي مقدونیه د بالکان حوزې ته د هیواد د نوم د اړولو بهیر به له هغې موافقې سره سم تعقیبوي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ د اوږدې لانجې د ختمولو لپاره سوې ده. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي او د اروپایي شورا مشر وایي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ موافقې سکوپیې ته تاریخي موقع ورکړي چې په اروپایي ټولنه کې شامله سي. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ او د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پرون په یوه ګډ بیان کې د مقدونیه له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې دغه تاریخي فرصت دې له لاسه نه ورکوي. لبنان د اسرائیل د ایدا چوای د بیروت هوایی ډګر ته نږدې د وسلو جوړولو فابریکه لري رد کړه. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر جبران باسیل د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیران راغونډ کړي ول او پرون یې د اسرائیل د ایدا د غلط ثابتولو لپاره د بیروت د نړیوال هوایی ډګر شاوخوا تاسیسات ورښکاره کړل. جبران باسیل وویل چې د اسرائیل ادعا سمه نه ده او اساس نه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په لبنان کې د حزب الله پر وسلواله ډله تور پورې کړ چې بیروت د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې تنظیم سوی راکټ ځای پر ځای کوي، مونتاژ کوي او هڅه کوي چې د خلکو په منځ کې پټ کړي. نتنیاهو ادعا وکړه چې حزب الله د دې ډلې او د دې ډلې ملګري ایران په بیروت کې له ملکي خلکو د بشري سپر په ډول د کار اخیستلو هڅه کوي. او په یوه تازه نظر پوښتنه کې څرګنده سوی چې په نړۍ کې د امریکایانو په اړه د خلکو نظر بدل سوی دی. د نړیواله نظر پوښتنه د پیو په نوم تحقیقاتي مرکز کړی او په 15 هیوادونو کې 16,112 کسان پوښتلي دي. په نظر پوښتنه کې دا خلاصه سوی چې له کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست لپاره ټاکل سوی، خپل دښمنان یې ستایلي او پر خپلو متحدانو یې فشار اچولی او دې کار سږ کال د نړیوالو په ذهن کې د امریکا تصویر بدل کړی دی. په نړۍ کې د شوې نظر پوښتنې پر اساس ویل کېږي چې اکثر خلک تر ټرمپ د جرمنی او فرانسې پر رهبرانو زیات باور څرګندوي او حتی د روسیې او چین ولسمشرانو ته د ټرمپ په پرتله زیات اعتبار ورکوي. په هغو کسانو کې چې په نظر پوښتنه کې برخه اخیستې، یوازې 20% خلکو باور څرګند کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نړیوالو چارو کې مثبت بدلون راولي. 10% کسانو د روسیې پر جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باور څرګند کړی او 40% خلکو باور څرګند کړی چې د چین جمهور رئیس ته کار سړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال قدرت ته رسیدو وروسته پریکړه وکړه چې خپل هیواد له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي تړونه او همداراز د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس له نړیواله تړونه وباسي او پر ځای د روسیې او شمالي کوریا له تسلط غوښتونکو مشرانو سره د اړیکو د نږدې کولو هڅې کړې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري.
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو، امیدوار یم چې په ټول ارتو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي.
او رچې لبنان د اسرائیل هغه ادارې رات کړ چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یو فابریکه لري. او په یو بل موضوع کې هم او رچې په میدان وردګ ولایت کې د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالان وایي کچېری دولت امنیت خنه کړی نو 40% خلک بل ټاکنو به ورخی شي.
وزارت هم دې رقم کوم چې دوام لري 40% خلک په ټاکنو کې درخنه شي اخستلای.
د پروګرام په دویمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه خبره کړو. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې دغه هیواد د سولې او لوستلو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې له پاکستاني عالمانو سره ترسره شوې ناسته به مثبتې نتیجې ورکړي. د دې شورا مرستیال او پاکستان ته د تللي پلاوی مشر عطاور رحمان سلیم د سې شمې پورس ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې به پاکستاني عالمانو سره نورې ناستې هم وشي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسولین بیا دغه ډول ناستو پایلو ته هیله مندي نه لري او وایي تر هغه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون نه وي رامنځته شوی، دغه هیواد له عالمانو سره ناستی ښې نتیجې نشي ورکولی. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د انډونیزیا، سعودي عربستان او د کابل ترناستي وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی علماو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د یو ګډ دریس درامسته کېدل په هدف له پاکستانی علماو سره کتلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم چې دغه پلاوی مشري کولوي، هیلمند دي چې دا ځل پاکستانی علما د افغان سولې په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. نو موږ ډېر ازادي راډیو ته وویل
نوغه خپل موقف ورسره شریک کو، امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې کو پوهیږئ چې مخکې د هغه موقف څنګه هغه د چا په ګټه باندې ستومره هغه په کلک باندې ولاړ او دریضې نه و، اوس حالات مخکې نه ډیر ښه شوی دی، امیدوار یو نورم ښه
دی. وایي چې دغه سفر د پاکستانی علماو په غوښتنه ترسره شوی چې په ترس کې د هغه هیواد له جید علماو سره خبرې اترې او ناستې وشوي. تیرونه د افغانستان د سولې د عالی شورا او د افغان علماو یو ګډ پلاوی د پاکستانی علماو سره د لیدلو په هدف یاد هیواد ته سفر کړو. د افغانستان د سولې عالی شورا دغه سفر پر مهال ازادي راډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به په دغه سفر او لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پایل او د افغان جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي. دغه شورا غړي کړي. قاضي محمد امین وقاد ویلی و چې نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم نه ملاتړ د حل لار نه ده. او په خبره یې هغه هیواد باید اوس د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. تر دې وړاندې هم دینی علماو په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په هدف ناستې کړي چې په ترڅ کې افغان جګړه ناروا ګڼل شوې ده. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یاد ناستې ګټورې نه دي ثابتې شوې او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري نه کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه دوه ګونی دریځ، له وسلوالو طالبانو ملاتړ او د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکول حق څه دي چې پاکستاني علما پرې تورن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسولین وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون رامنځته نشي، د سولې په برخه کې دغه هیواد د علماو ملاتړ خپلول ناشونی کار دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زه فکر کوم دا به ډېر ستونزمن کار وي، چون چې تر څو چې د پاکستان کې بنیادی تغییر د افغانستان پالیسی کې نه راغلی، نو دا علما به ډېر زیات خپل حمایت د افغانستان د سولې د بهیر سره او یو ځای نشتی، نو زه فکر کوم دا به یو نیک ستونزمن کار وي.
ښاغلی عظیمی، له افغان حکومت غواړي چې دغه ډول ناستو ته په مسایلو پوه علما واستوي تر څو د منطق او دلایلو له مخې پاکستاني علماو ته قناعت ورکړي او رښتینی همکارۍ ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تازه له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویلي چې پاکستان به پر طالبانو له خپل اغیز نه په ګټې اخیستنې هڅه وکړي چې یا د ډله له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله لري چې له پاکستاني عالمانو سره د دوی خبرې مثبتې نتیجې ورکړي. په همدې ارتباط د سیاسي چارو له کارپو د سیاسي حقوقي چارو له کارپو داود مایر سره مو هم خبرې کړې دي، او په دې اړه مو د هغوی تحلیل غوښتي چې تر څومره پورې به پاکستاني عالمان وتوانېږي د سولې په برخه کې مثبت رول ادا کړي. له ښاغلي مایر سره د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس دغه مرکه کړې.
د افغانستان تفاوت د پاکستان سره دا ده، متاسفانه چې د هغوی علما د پاکستان علما د حکومت په اختیار کې دي، د هغوی په کنټرول کې دي. او د افغانستان دغه تاریخ د ظاهرشاه د وخت نه دا ثابته کړې چې د مونږ دغه مذهب یا د مونږ دغه دین اکثریت د هغه په خلاف، د حکومت د حکومتونو په خلاف استعمال شوی ده. دا په دې مانا چې د مونږ دغه مذهب چې ده د مذهبي چارې چې دي د افغانستان د حکومتونو په کنټرول کې نه دي. دا غونډه چې کومه د سولې په حقله ده، د ما په نظر د یو نمایشي غونډه ده، د تاثیرات به د افغانستان دپاره ډېر ګټور نه وي، ځکه د پاکستان کوم علما چې دي
بله. مایر صاحب، کله چې وخی ساس خبرې مې قطع کړې، کله چې تاسو وایئ چې پاکستانی علما د دوی د حکومت په واک کې دي، په بشپړ واک کې دي، او حتی هر عمل چې کوي د هغوی لخوا څارل کېږي، بیا نو څنګه توقع کېدای شي د افغانستان سولې عالي شورا وایي چې دوی هیله لري چې دا ځل به پاکستانی علما د افغان جګړې پر رابطه باندې رښتینی دریځ غوره کړي؟ دغه توقعات څومره پر ځای دي؟ بیا
په دې کې شک نشته چې د افغانستان د صلح شورا د ادرس نه کچیر خبرې کیږي، دغوی کار او دغوی دغه مکلفیت هم د صلح شعارونه دي، د ورورولي شعارونه دي. هغوی که 1% هم چیرته امید د صلح وویني، هغه چانس له لاسه نه ورکوي. خو نظر د افغانستان د یو طبیع په صفت او چې مونږ هغه مبانی یا الف با د سیاست باندې یو اندازه پوهیږو، د دې دیدګانه که چیرې ورته وګورو، نو دا مسایل چې دي اکثریت نمایشي شکل لري، د افغانستان دپاره مفید نشي واقع کېدی. پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی سیاست ایجابیي د تروریزم د ابزار نه کار اخلي، کله چې دوی هغه ملي ګټې په دې کې وي چې د دین د ادرس ته مخته راشي، دغه شوراګان ترتیب کوي.
بله، نو مایر صاحب، څنګه کېدی شي چې بالاخره پاکستان یا پاکستانی علما دې ته متقاعد شي چې په افغانستان او بیا په سیمه کې د جګړې د پای ته رسیدو پر رابطه باندې هغه واقعي مسولیت چې دوی لري هغه ادا کړي؟
په انګلیسي سیاست کې خارجي روابط کې د اوله خبره چې کوي، دا خبره قدرت کوي. دغه نور مسائل چې دي، د اکثریت د ابزار په شکل واقع کیږي. په ریالیستیک سیاست کې او واقعي ریال سیاست کې چې د پاکستان اغه اصل د خارجي سیاست د پغی کې مذهب، حقوق بشر او د مفاهیم ته ارزش نه ورکول کیږي او دا مسائل اکثر ابزار دي چې د ملي ګټو لپاره استعمالي.
د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو داود میار سره مو د ازادي راډیو د خبريال حدیث پردیس مرکه واورېده. هغه پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي د سفر همدارنګه له هغوی سره د سولې د خبرو په اړه باندې خپل تحلیل شریک کړ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسال وای.
تمه ده تر راتلونکو دوه ورځو پورې په بامیان ولایت کې د وریښم لارې نندرتون پرانستل شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې د عامل پلاوي مدیر علي رضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندرتون د میزان د میاشتې په 12مه نیټه پیل او تر درې ورځو پورې دوام کوي چې پکې به د بامیان ولایت د ټولو ولسوالیو نه سوداګرۍ ښځې ګډون وکړي. د نوموړي خبره په دغه نندرتون کې به په دیرشو بیلابیلو غرفو کې لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته کېښودل شي. لیمسی د لیمسیو نه جوړ بوټونه، د ټوکر او سرمنې نه جوړ بیکونه، هزارګي جامې او غاڼه د بامیان ولایت له مشهور لاسي صنایعو شمیرل کیږي. د ورکړو شو معلوماتو لمخې د وریخملارې نندرتون په کال کې درې ځله د بامیانو په مرکز کې جوړیږي چې هدف یې د دغه ولایت د صنایعو پیژندنه او ورته بازار موندنه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کابل ولایت په میربچه کوټ ولسوالۍ کې په سلو ښځو چرګان او د ساتنې اړین مواد او وسایل وویشل. د دغه وزارت ویان اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مرسته بې سرپرسته او بې وزلو ښځو سره د دوی د اقتصادي ودې په هدف کیږي. په دغو مرستو کې څلور سو دانې چرګان، د وړو فارمونو د جوړولو وسایل او د چرګانو دانه شامل ده. د مسؤلینو په خبره له دغو مرستو برخمنې ښځې به له یو اړخه له دې لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي او له بل اړخه به د دغو چرګانو د هګیو په پیر سره پیسې هم ترلاسه کړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیم منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. ادرس نمو دی azadiradio.com او facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. لبنان د اسرائیل هغه ادارات کړ چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یوه فابریکه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پر حزب الله دا تور لګولی و. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي. لبنان د دې ادارې ردولو لپاره څه ثبوت وړاندې کړي کڅنګ؟
بله، د لبنان د بهرنیو چارو وزیر جبران باسل په خپل هیواد کې د لسکونو هیوادونو سفیران د بیروت هوایي ډګر ته څیرمه تاسو ته لزان سره یوړل څو د اسرائیل د ایدا ناسمه ثابت کړي. باسل تیر ورځ د ډیپلوماټانو او خبريالانو او یا کسیز ډلې ته وویل چې حکومت یې هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو تاسو ته اجازه نه ورکوي. اسرائیل تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د لبنان پر حزب الله ډلې دا تور لګولی و چې هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو پټ تاسیسات لري. خو د لبنان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې لبنان تر هغه هوښیار دی چې دا ډول تاسیسات هلته ولري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا هم ویلي و چې حزب الله او ملاتړی ایران دغه راکټونه په ملکي سیمو کې پټوي او د بیروت له خلکو څخه د انساني سپار په توګه کار اخلي. خو د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل دا ادعا دقیق نه ده او هیڅ د قناعت وړ دلیل نه لري.
لبنان څه وایي چې د اسرائیل د دې ادعا هدف څه دی؟ اصلي هدف څه دی؟
د لبنان د بهرنیو چارو وزیر چې ډیپلوماټان او خبريالان یې له ځان سره بیولي وو، هغه درې سیمې وروښودلې چې د اسرائیل لخوا د پټو راکټونو ادعا پکښې سوې وه. په همدې ترڅ کې وویل چې کېدای سي اسرائیل په دې ادعا سره پر دغو سیمو د خپلو بریدونو لپاره یوه پلمه جوړوي. اسرائیل او د حزب الله ډلې چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب لخوا په 1982 کال کې تاسیس شو، په پرله پسې ډول له یو بل سره جګړې کوي. په 2018 کال کې د دواړو لورو ترمنځ یوه میاشتنۍ جګړه وسوه چې په ترڅ کې اسرائیل د بیروت هوایی ډګر رنوی یا د الوتنې ځغاستلیک بمبارد کړه. حزب الله د لبنان په جنوب کې د اسرائیل سره ګډه پوله او هم د بیروت جنوبي سیمه چې هوایی ډګر هلته موقعیت لري تر کنټرول لاندې لري. په خپله حزب الله هم تر اوسه په رسمي ډول د اسرائیل د وروستي ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیل پوځ په دې باور دی چې حزب الله له 100,000 تر 120,000 پورې لنډ واټن ویشتونکي توغندي او سلګونه اوږد واټن ویشتونکي توغندي لري.
بله ډیره زیاته مننه کوم فریبا. ظاهر وه چې د لبنان د لبنان د صدر اعظم د څرګندونو په اړه باندې له موږ سره خبرې وکړې. لبنان د اسرائیل هغه ادارات کړي چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یو فابریکه لري.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو ته غوښتست. په میدان وردګ ولایت کې مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي کچيري دولت په دغه ولایت کې د ټاکنو لپاره امنیتي صحه پراخ نه کړي نو د یاد ولایت شاوخوا نیمایي خلک به له ټاکنو بې برخې شي. اخوا دغه ولایت امنیتي مسولین وایي دلته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي څو د ټاکنو لپاره صحه پراخه او امنیت په ښه توګه خوندي شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت یو رپورټ را لېږلی.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین له دولت څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د راتلونکو ټاکنو لپاره امنیتي ساحه پراخه کړي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه دي عملیات وکړي. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت پر اوسني حالات پاتې سي نو د یاد ولایت زیات شمیر خلک به له ټاکنو بې برخې پاتې سي.
میدان وردګ ولایت کې دغه ستونزه موجود ده. ډیری مرکز کډونه زمونږ د نارمي له واجب باندې دي او رښتیاں کچره د انتخاباتو تر ورځې پورې د سیمه کې سره مراکز پرانستل نه وو چې ځان یې نو خلک ډیرای خلک د میدان وردګ ولایت له رای به برخې کیږي.
میدان وردګ ولایت ته ولسوالي لري چې د ولایتي شورا د معلوماتو لمخې د مرکز په ګډون د څلورو ولسوالي امنیتي وضعیت شدي او د پاتې څلورو ولسوالي امنیتي وضعیت نه سم دي. مدنی فعال حبیب الله سبزی هم وای کچری دولت د غلطه د ټاکونو لپاره امنیتی صحی پراخ نه کړي نو دغه ولایت سلویش سلنه خلک بل ټاکونو به برخی پات.
که وضعیت هم د رقم کوم چې دوام لري تر سلویش کې په دغه خلک په ټاکونو کې درخنه شي خپل د ورده ولایت دی ودوان په سپټ مې د وسوال د ځکونو د سرالات مندان څخه وخت نه ده چې د ورده ګولت امنیتی وضعیت جدي پاملرنه وکړه. عملیات تر سره کړه او خلکو ته د ټاکنو لپاره زمينه پیدا کړه.
دا په داسې حال کې چې د ټاکنو لپاره د ګوتو پښمیر او روزي فاته دي او نو مندانو هم د یادو ټاکنو لپاره خپل کمپاینونه فایل کړي. په ورته وخت کې بیا دغه ولایت امنیتی مسولین وایي د غلطې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخلص ورځني عملیات پلان کړي او پیل کړي چې نن یې درې مورز ده څو د ټاکنو لپاره صحیح پراخ او امنیتي پښتوګه خوندي سي. د دغه ولایت د پولیسو مشر مال پاسوال محمد وای سیمیا ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات په مرکز او ولسوالیو کې پیل کړي.
د لوس پرز د فارم د وس پلان عملیاتي پلان جوړ کړی چې د کیر سټاف پلان تدبیقیږي چې پر ځای کې لا سراوړ نام لرو نور لا سراوړ منځکي کې هغه ځای چې کوم د تجدید لاندې په هغه ځای کې موږ پر استعمال هم دوام کوشش کوو باندې کړو. موږ ټول د میدان وردګو شریف خلک چې نن کو چې هیڅ نو ستاسو د ټاکنو ورځي سره هیڅ دوه سره نه او مشټول پلان نه سترلاس لاین له قدم پر هغه قدم باندې تغیر راکېږي او د دې نه
د ولایتي شورا او مدني فعالانو بل غشتنه له مرکزی ادارې څخه داوه چې دغه ولایت د پولیسو تشکیلات یې ورزیات کړي څو دغه ولایت خلک د تل لپاره له امنیت څخه برخمن سي.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه په 12 شپږنی منځنۍ چپا باندې خبريږي. همدارز د ازادي پروګرام په ازادي رادیو دات کام وب پانه باندې هم اوریدل شي. اوس هم د کابل د نن چپ مطبوعاتو تکتنه ل اجمل تورمان اورو.
کابل چاپرس پانو پخپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه لیکنی او سرلیکنی چاپ کړی دي. ملیار من خپلواکي ورسپانې لیکلي ک بیړونه شي انتخابات به پخپل ټاکلی وخت یعنی د میزان د میاشتې په 23 نیټه تر سره نشي. په سرمخله کې راغلي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل نه په پایتخت ولایتونو کې د پراخو درغلیو نمونې لیدل شوي چې د ټول افغانستان خلک یې له امله انتقادونه لري. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې شپږ لکه د نوملیکنې تکراری پاڼې پیژندل شوي او دا یې د رای ورکوونکو له شمیر ایستي دي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې له 8 میلیونو ډیرو رای ورکوونکو د افغانستان د ولسي جرګې د سږنیو انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده. د سرمخالی لیکوال دا هم لیکلي چې دا د نوملیکنې په بهیر کې د درغلیو یوه وړه برخه ده. د سرمخالی پروسی برخه کې راغلي د ولسي جرګې انتخاباتو ته له 20 کمې ورځې پاتې دي او کچېری دا ورځې د بایومیټریک سیستم لپاره د دستګاګانو د برابرولو فعالولو او ولایتونو ته د لیګ لپاره کمی وي ښایي انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي او کشي هم راڼه به نه وي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په انتخاباتو کې د رسنیو د رول په اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي دي. انیس په انتخاباتو کې د رسنیو رول په ټوله کې مهم بللی دی، په ځانګړي ډول په یاده پروسه د خلکو د باور په برخه کې. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو او په ورته وخت کې د دوی په اړه خلکو ته د رسنیو لخوا عامه پوهاوی دا د خلکو ذهنونه روښانه کوي او د دوی د انتخاب په برخه کې ورسره مرسته کوي. او وی صاحب خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د دموکراسۍ مؤسسه ځوانو کاندیدانو سره مالی مرسته کوي. ورځپاڼې لیکلي چې دغه مؤسسه له هر هغه کاندید سره چې د دوی لخوا ټاکل کیږي له 25 تر 30 زرو ډالر پورې مرسته کوي. ورځپاڼې د ولسي جرګې د یو شمیر غړو په حواله دا خبره کړې او لیکلي چې دغه مؤسسه د دې لپاره چې یو شمیر کاندیدان بریالي کړي ورسره همکاري کوي او د کمپاینونو لګښتونه یې ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تمنا معوضتم دا ورتګو لا چغتول سلام دا ورتګو دا ولی سر نه دا وختن کم چې مونږ ته دا چغتول سلام سرک پوخ کې زه که مونږ سرم سرک خامه دا مونږ تر غزنی ولایت پورې دا درې تر لاره وه زه مونږ نه روان بلار کې سوال کوي دا څنګه دومره پیسې مصرف کې او دا ورتګو ټول ول سلام سرک نه پخ شو دا چغتول نه سرک شته نه برک مخته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنیم اکثر جعفری د زبل د ولایت شاجید ور سوری د جعفر د کړی د پیغام تاسو پریدم. سیزمر بندیان دي تقریبا فصلها او بندیان په عمان کې بندیان دي. یو څوک غوړ نه کړی د سیمر سفارت نه لري د وی سفیر وکړه کړی ورته وس تقریبا 15 پار نه چکی دي بندیان هغه تناسب په دې بل وضعیت کې دي. یو د دوبی سفیر نه د بل د سعودي سفیر دا یو څوک د دې خلکو غوړ نه کوي او دا الذي خلص سباقابه د دبي سفير ټکټو تکاوي هغه ورته دبي ته عمان ته ورته هغه بنجام راو دبي ته بیا د افغانستان ته لیږل او شکر نه ورځینو دا مسكينه غریبان خلک دي د ځای پښمنه سمات بل منجاني دلته په کور کې څوک څو څنا سره په ولا راغه ولې د ټکټو توکي کچا به سينه د لوی دغه تیم د شپه میاسي هغه د عمان په کارګرن زحمت کې زندان کې پروت دی. زموږ لور پر چاک دا خواهش ده چې د بل سفیر سره د افغانستان وکي یا د بل دوی سفیر وکول کدا پیغام واروي دی چې خلکو سي څه غور وکي او خلکو دې تکلیف او زحمت څخه خلاص کړي.
السلام علیکم. زابل وسیل کو زید زابل ولایت خبر کوم رو د زابل ولایت مرکز سلاش کوم پروژه روان دي دوه پروژه ده په نوې پاده نه سي کارونه پاتې ورسېږي.
ازادي راډیو ته غوښته ځینو خلکو غږونه مواوریدل او سم راځوي وي مطلب ته د طب برخه کې د نوبل جایزه ساکل د وجود د معافیت د سیستم د دوه چړونکو ګټل کی یو امریکایي دی او بلې جاپانی. په دې اړه د احمد تکل رپورت غوښته.
په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې د طب په برخه کې سګنۍ جایزه د سرطان د وژونکې ناروغۍ په اړه د تحقیقاتو په خاطر امریکایي جیمز پی الیسن او جاپانی تاسوکو هونجو ته ورکوي. الیسن او هونجو د سرطان د علاج د دودیزو طریقو برعکس چې سرطاني حجرې په مستقیم ډول په نښه کوي په خپلو څېړنو کې دا کشف کړی چې د ناروغ د وجود خپل دفاعي سیستم له دې ناروغۍ سره لا چټکه مبارزه کولای شي. د نوبل د طب د کمیټې منشي توماس پرلمن نن د دې جایزې د ګټونکو نومونه اعلان کړل.
د نوبل اسمبلی ات کارولینسکی انسټیټیوټ ات هاز ټوډي ډیسایډډ ټو اوارد
د نوبل اسمبلی نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کارولینسکا انسټیټیوټ کې پریکړه وکړه چې د طب په برخه کې د 2013 کال د نوبل جایزه په ګډه جیمز پی الیسن او تاسوکو هونجوی ته د سرطان د علاج لپاره د وجود په معافیتي سیستم کې د منفي غبرګون د کنټرولولو د طریقې د کشف په خاطر ورکول کیږي. د الیسن د څېړنو لمخې هغه پروتینی مواد چې د وجود د دفاعي سیستم حجرات یې جوړوي او د وجود په طبیعي دفاعي سیستم کې د عایق په توګه عمل کوي